تن خوش آمدین هیواد.
مننه خوجسته جانی. درنو اوریدونکو سلام. په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ درسي سات خبرونه هم لرو، خو په پیل کې لند خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدله شي. نوموړي دا خبره د امریکا د هغو دیارلسو سرتیرو د لومړني تلین په مناسبت کړې چې د کابل د هوایي میدان په برید کې ووژل شول. په هغه بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر کړی راغلی چې دوی لا هم د هغو کسانو په لټه کې دي چې د کابل په میدان کې برید وکړ او د دیارلسو امریکایي سرتیرو تر څنګ یو سلاوی افغانان ووژل. په دې بیان کې ویل شوي چې امریکا د پولی ډیپلوماسي او نور اقداماتو لپاره هڅه کوي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل نشي. د ایران کې شیر هوایی شرکت افغانستان ته خپل الوتنې پیل کړې. د ځینو ایرانی رسنیو په وینا د دغه شرکت لومړنۍ الوتنه پرونجمه کندهار ولایت ته وشوه. د طالبانو د حکومت د هوایی چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا وایي د کې شیر د الوتنو په پیلېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ تګ راتګ اسانه شي. په کندهار کې د ایران قونسل علی رضا حجزاده وویل دغه هوایی شرکت په پونی کې دوه الوتنې کابل او کندهار ته کوي. تر دې مخکې د ایران ماهان هوایی شرکت افغانستان ته خپل الوتنې بیا پیل کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هر ورځ په 50 هیوادونو کې تر 50 میلیونو ډیر وګړي د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. انټونیو ګوتریس دا خبره د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې وکړه. هغه زیاته کړه چې بیړني اقدام ته اړتیا ده ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې اړمنو خلکو ته مرستې ورسیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې بېوزلي پکې ډیره ده او میلیونونه وګړي یې د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د قرقزستان د ملي امنیت دولتي کمیټه وایي پرونې د دغه هیواد د جنوب په بادکان سیمه کې درې تنه چې ویل کېږي د جهادي ډلو غړي دي نیولي. په شکمنو کسانو کې یوې د ابونور په نوم پیژندل شوی او کمیټې ویلي چې هغه د یوې افراطي ډلې مشر و. دا ډله تورنه ده چې څو کاله یې په سوریه کې د ترهګرو سازمانونو د ملاتړ لپاره وسلوالې غلاوې کړې. د دې له مخې بل نیول شوی کس قادر دوسنوف نومیږي چې د یوې جنایي ډلې مشر دی او درېیم شکمن کس د قفقاز د عمارت ترهګري ډلې غړی دی چې د افراطي موادو په ویشلو کې لاس درلود. د دغو کسانو د نیولو تر څنګ امنیتي ځواکونو درې لاسي بمونه، یوه اندازه مهمات، درې پوځي چړې او په زیاته اندازه مذهبي متنونه او کتابونه هم ترلاسه کړي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې په ممنوع سیمو کې د عکسونو اخیستو په تور دی و جرمنی وګړي د نیول کېدو خبر تایید کړ. دغه وزارت د آزادې اروپا راډیو د ایران څنګه فردا ته د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو سرچینې رسنیو ته ویلي چې دغه شپږ شپېته کلن سړی له یوې میاشتې راهیسې په ایران کې بندي دی. د راپورونو له مخې دغه سړی ایران ته د سفر پر مهال په موټرسایکل د تهران او تبریز په ګډون څو ښارونو ته تللی و. د ایران قضایي او امنیتي چارواکو دغه جرمنی بعد نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. خبرونه مو واوریدل. پروانه خبرونه کې به واورئ د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي واشنگتن د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دوه چنده کړی. د دې ترڅنګ به واورئ چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې سیلابونو ګڼې سیمې لاندې کړې دي.
دلته لاندې خیمې وې د کوچانو دای وړي دي، اوس هم په دې سیند کې دغه پاتې شوني روان دي.
نن د کرکټ د آسیا جام په لومړۍ لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخ کیږي. افغان لوبغاړي هیله مند دي چې دا لوبه به ګټي.
امید لرو چې خ پهلو کو دی ایشیا کپ تا.
د دې ترڅنګ نور راپورونه او درسي سات خبرونه هم لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي واشنگتن د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دوه چنده کړی. ښاغلی بایدن دا خبره د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د خونړي برید د یوه کال د پوره کېدو په مناسبت کړې. د تیر کال د اګست په 26مه په دغه برید کې د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 100 کسان ووژل شول. داعش د دې برید پړه پر غاړه واخیسته. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د کابل هوایی ډګر ته څیرمه د اگست شپږویشتمې د خونړی برید په لومړۍ کلیزه کې د امریکا ولسمشر ویلی واشنگتن په افغانستان کې له پوځي حضور پرته پر ترهګرو ډلو فشار وساتي. جو بایدن په یو بیان کې ویلي یو کال وړاندې د کابل د هوایی ډګر بهر دروازې سره په دې پیښه کې دیارلس میړني او وطن دوست امریکایي سرتیری او تر سلو ډیر بېګناه افغانانو وژل شول. په دغه بیان کې چې د جمعې پورس د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شو بایدن زیاته کړې له دې حملې وروسته واشنگتن د داعش او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دوه چنده کړی دی. داعش د هغه برید مسؤلیت په غاړه واخیسته چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو څو ورځې وړاندې وشو. د امریکا ولسمشر په سوریه کې د داعش ډلې د مشر او په کابل کې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو یادونه هم کړې ده. جو بایدن شاوخوا یوه میاشت مخکې اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د جولای په یو دیرشمه د کابل په شیرپور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل طالبانو ایمان الزواهری ته په پناه ورکولو سره د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې ده. طالبان وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه لا هم د دوی پلټنې روانې دي. په داسې حال کې چې طالبانو ویلي له ترهګرو ډلو سره اړیکې نه لري او د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو په کابل کې د ایمان الزواهری له وژل کېدو وروسته د القاعده شبکې او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په دې وروستیو کې د روسیې دفاع وزیر په افغانستان کې د داعش او القاعدې د حضور د پراخېدو او له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د تیر کال د اګست په یو دیرشمه له افغانستانه د وروستي امریکایي سرتیري له وتلو سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي حضور په رسمي ډول پای ته ورسېد. د امریکا د کانګرس د جمهوري غوښتونکو غړو او یو شمېر پخوانیو امریکایي چارواکو لخوا له افغانستانه د وتلو په اړه د ولسمشر بایدن پر پریکړه نیوکې هم شوي، خو سپینې ماڼۍ په پرلپسې ډول له دې پریکړې دفاع کړی او ویلي دي امریکا کولی شي د امریکا او د هغې د ادباو په وړاندې په هر ځای کې ترهګریز ګواښونه له منځه یوسي.
و هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي واشنگتن د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دوه چنده کړی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په ختیځو سیمو کې سیلابونو غنی سیمې لاندې کړې دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې د لغمان او ننګرهار په څو اوغو سیمو کې چې سیلابونه جاری دي شاوخوا 400 کسانې د هلیکوپټرو په وسیله خوندې سیمو ته وړې دي. که څه هم چارواکي د مرګ ژوبلو په اړه څه نه وایي، خو ځایي خلکو اندېښنه ښودلې چې ښایي ګڼ خلک سیلونو وړې وي.
د افغانستان په ختیځ کې په زیاته کچه د سیلابونو راوتلو د سلګونو کسانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د طالبانو چارواکي وایي په ختیځ کې د دوی د خالد بن ولید قولي اردو پیاده او هوایي قوا په سیلابونو کې د ایسارو کسانو د ژغورلو هڅې کوي. په خواله رسنیو په پرونیو سیلابونو کې د ایسارو کسانو ګڼې ویډیوګانې لاس پلاس کیږي. په یوه کې لالهاند خلک د طالبانو هلیکوپټر خوا ته ورځي څو له خطره بچ شي او خوندي ځای ته انتقال شي. د طالبانو دفاع وزارت په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې د ننګرهار او لغمان لزینو سیمو یې تر پرونه 400 کسان ژغورلي دي. په لغمان او ننګرهار کې د وروستیو دوه ورځو سخت سیلابونو له امله د مړو او ټپیانو په اړه لا معلومات نه دي خپاره شوي، خو عام خلک اندېښمن دي چې ګڼ خلک سیلابونو وړي دي. د خلکو ژوند ته د پېښ خطر تر څنګ د سیند په غاړه د ګڼو کلیو د ډوبېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په یو ویډیو کې د کامې یو اوسیدونکي د احمدزیو د بانډې کلی ښکاروي چې ټول د اوبو لاندې دی او پکې وایي هلته د میشتو کوچیانو خیمې لاندې شوي او ممکن ډېر تلفات هم اړولي وي.
دلته لاندې خیمې وي د کوچانو دای وړي دي، اوس هم په دې سیند کې دغه پاتې شوني روان دي. دا د کامې ولسوالۍ د احمدزو بانډې کلی دی، تقریبا نیم سیند وړی دی او لا هم د سیند شدت زیات دی او شیبه په شیبه په ډېرېدو دی.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویاند محمد نسیم حقانی رسنیو ته په یو پیغام کې د ننګرهار او لغمان د سیلابونو په اړه ویلي
کوم سیلابونه د لغمان او ننګرهار ولایتونو کې راغلي وو. موږ د ملي دفاع وزارت د زرخکو څخه په استفادې 300 تنه هیوادوال چې سیلابونو په منځ کې بند پات وو هغوی وژغورل او امن سیم ته انتقال کړ. پیښه در رسیدو په چارو کې دولت وزارت کوشش کوي چې ټول خلکو ته چې د سیلابونو له امله متضرر شوي دي رسیدنه وکړي.
ښاغلی حقانی وویل په میدان وردک او پنچیرو کې هم سیلابونه راغلي چې خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. ازادي راډیو ته ځینو سرچینو بیا تایید کړي چې په نورستان کې هم د جمعې په ورځ د سیلابونو له امله اته کسان مړه شوي دي. د هوا پیژندنې ادارې په ختیځو سیمو په تیره بیا لغمان او ننګرهار کې د سختو سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اعلان لمخې تیر یو میاشت کې 102 کسان سیلابونو مړه کړي او 250 نور زیات خلک یې ټپیان کړي دي. په دې سربیره څه باندې 3000 هستوګن کورونه وران او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه اوبو لاندې کړې ده. له ډیورند کرښې هاخوا بیا د خیبر پښتونخوا په ګڼو سیمو په تیره بیا سوات دره کې سخت سیلابونه جاري شوي چې د لسګونه کسانو د مرګ ژوبلې تر څنګ پراخې سیمې لاندې کړي. پاکستاني چارواکو بیړنۍ حالت اعلان کړی او ژمنې کړي چې په سیلابونو کې د ایسارو کسانو د ژغورلو هڅې کوي.
د سیلابونو په اړه مو اوریدل چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې ګڼې سیمې لاندې کړې. وروستیو سیلابونو په افغانستان کې ګڼ ځاني او مالی تلفات درلودل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم یو خبر لا کرکټ. نن د کرکټ د آسیا جام په لومړۍ لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا لسو ورځو راهیسې په دوبۍ کې د آسیا جام سیالیو لپاره چمتووالی نیولی. صفی الله ستانکزی د افغان ټیم په چمتووالی او پلان شوو سیالیو راپور جوړ کړی.
د دوبی د کرکټ نړیوال سټیډیوم د آسیا جام د لومړنۍ لوبې کوربه ده. تمه ده دغه لوبه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د ماښام په 6:30 پیل شي. افغانستان تر دې مخکې په آسیا جام کې د سریلانکا په وړاندې لوبه ګټلې ده. افغان لوبډله د آسیا جام د سیالیو لپاره د تیاری په هدف د اگست 14 دوبی ته تللې وه او هلته شاوخوا 10 ورځې تمرینی کمپ هم وکړ. د افغان لوبډلې پیلیز توپوهونکي عثمان غنی ویلي هیله مند چې له سریلانکا لوبه وګټي، ځکه د خبره لوبغاړي د دوبی له هوا سره اوس بلد شوي.
په 13 تاریخ باندې موږ د دوبی ته راغلو ترڅو موږ وکولای شو چې دلته د هوا سره ځان ایجست کړو. نو په دغې لپاره چې کوم موږ بولینګ، فیلډینګ، بیټینګ په ټولو برخو کې خپل محنت پوره کړی دی، انشاءالله کومه لوبه را روانه سریلانکا سره، نو انشاءالله الله نو امید دغه چې لوبه انشاءالله وګټو او ښه کرکټ وکړو.
د افغان لوبغاړو د تمرینو او چمتووالي ویډیو کرکټ بورډ خپره کړې ده. ځینې نور لوبغاړي له هغې ډلې چټک بالر نوین الحق هم ډاډ سرګندوي چې ښه چمتووالی نیولی دی.
زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې او له څه مودې راهیسې دلته په دوبۍ کې موږ خپل تمرینات پیل کړي دي ترڅو چې د آب و هوا سره بلد شو. نو زموږ اوله لوبه ده د سریلانکا خلاف، امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته او ستاسو نوم دا هیله ده چې خپل دعاګانې کې خپل ملي اتلان یاد ساتو.
آسیا جام کې چې دا ور شلوریز دی، د افغانستان تر څنګ د هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ ټیمونه لوبي کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلاديش سره مخ دی او په ای یا الف ګروپ کې بیا هند، پاکستان او هانګ کانګ چې له غراوي پړاو راغلي مخ شوي. د افغانستان دویمه لوبه د اگست په 13 د سه‌شنبه په ورځ د شارجه په سټیډیوم کې د بنگلاديش په وړاندې ده. ټول ټیمونه په ګروپي دور کې دوه لوبې له یو بل سره کوي او د سر دوه ټیمونه څلور بهترین پړاو ته وزي. څولغه ورسته بیا نیمه پای لوبي او پای لوبي ته تلونکي لوبډلې مشخص شي. افغانستان په خپل ګروپ کې دواړه لوبډلې په تیر آسیا جام کې ماتې کړي. خود شلاوري زلوب په نړیوال جدول کې په ټیمي لحاظ دمګړې په لسم مقام دی او بنگلاديش نهم او سریلانکا اتم ځای لري. د افغانستان د ټیم لوبډل مشري محمد نبی کوي او تر څنګ د نړۍ په کچه پیژندل شوی بالر راشد خان ملتیا کوي. د کرکټ مباصرین د افغانستان په بولینګ په تیر بیا ورته په چونکو باندې ډاډمندي وایي چې لا هم دا ټیم په توپوهنه یا بیټینګ کې د آسیا جام د نورو لوبډلو په تیره بیا پاکستان او هند په نسبت لږ څه شاته پاتې دی.
د آسیا جام د نننۍ لوبې په اړه چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ کېږي راپور مو واورید. دا لوبه پر تلویزیونونو هم خپرېږي. دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون زلري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو ته ځلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د امریکا دفاع وزارت ویل هغه ورسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي د افغانانو د تخلیه پروسه پیچلې شوي د دغه وزارت چارواکو تیر ورځ ناوخته د خبريالانو یوې غونډې ته ویلي چې اوس باید د پروسې د چټکۍ لپاره په نورو بدیلو انتخابونو کار وشي خو له بلې خوا به یو شمېر هغه افغانان چې په افغانستان کې له بهرنیانو سره کار کړی د ژوند له سختیو شکایت کوي
د کال په تیریدو سره له هم یو شمېر هغه افغانان چې د بهرنیانو په ځانګړي ډول امریکایانو سره کار کړی په افغانستان کې پاتې او له ګواښونو سره ډک ژوند پر مخ وړي دغه کس چې نو غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه افغانان چې غوړي افغانستان پریږدي د امریکا د بشري او ځانګړي کډوالۍ ویزو غوښتون کړي له سخت حالت سره مخ دي د هغه خبره د امنیتی ستونزو ترڅنګ اقتصادي ستونزو یې ژوند له سخت ټکړاوونو سره مخ کړی
د ایسوی متقاضیان په افغانستان کې نوی وزیر چې د امنیتی تهدید سره مخ دی د اقتصادي بد وضعیت سره مخ دی دوی یو شمېر لګیلې په قرضونو باندې وخت یې خارج چې بهر وتی دی یا دلته په کور د خپل خپلوانو کې کوم یو اقتصادي وضعیت خو دا وی نه قرضونه کوي او ژوند پیر روان کړي ځکه ټولې بیکار دي خپل لاس په کار شي او د ناټو غړو هیوادونو تشویق کې چې خپل همکاران زر تر زر وباسي
نو موړې د غشاندې پروسې د چټکتیا غوښتنه کوي دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا دفاع وزارت ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره له دې هیواد د افغانانو د تخلیه پروسه پیچلې حالت ته اوښتې دغه وزارت څو چارواکو چې نمونه یې نه دی ویلي شوې د خبريالانو په ویغونډه کې په افغانستان کې د تخلیه پروسې په اړه لنډ معلومات وړاندې کړي دغه چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د افغانانو د تخلیه پروسه پیچلې شوې او د حالت هغه محل رامست شو چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول دغه چارواکو په خبره اوس محل باید په نور بدیلو لارو او انتخابونو کار وشي سره لدی چې دغه چارواکو په کابل کې د تیر کال د اگست میاشت په 9 د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې د یو کورنۍ د لس غړو وژل کېدو ته اشاره کړې خو د دې کورنۍ یو شمېر غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کورنۍ ډیرې غړي له افغانستان نه وستل شوې او یوازې 2-3 کسې پاتې چې هغه هم خای په نګدي راتلونکي کې وستل شي یو کال وړاندې هغه محل چې طالبانو ټول افغانستان ونیو هغه افغانانو چې له بهرنیانو په ځانګړي ډول امریکایانو سره کار کړی و له افغانستان د وتلو هڅې پیل کړې کڅه هم د تیر کال په اگست میاشت کې او بیا وروسته متحده ایالاتو له افغانستان له یو لک ډیر افغانان وستلی خو له هم زرګونو نور په دې هیواد کې انتظار باسي نیو کداده چې د بهر ډیر سست روان دی
ازادي رادیو ته غواګیاس کولای شي د ټولنیزو شبکو فیسبوک انستګرام او ټویټر لاله لري هم د ازادي رادیو پانی تعقیب کړئ او هلته هم د ازادي رادیو راپورونه او خبرونه ولولای واوري او وګورئ د افغانستان ورستي ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانستان په ورستي کلونو کې د سترو قدرتونو لکه امریکا روسي ایران او نورو ترمنز د نیابتي جګړې په ټګر بدل شوی وو په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپل اهداف ته رسیدلې و خو ښاغلی غنی ویلی افغانستان د امریکا د غلطو ژمنو په پایله کې سقوط شوی دی
د افغانستان ورستای ولسمشر محمد اشرف غنی ادا کوي چې افغانستان په ورستیو کې د نړیوالو زبرځواکو هیوادونو د نیابتي جګړې ډګر ګرځیدلی و ښاغلی غنی دا څرګندونې تازه له پی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي
طالبان could only function for the long period because of
طالبان د اوږدې مودې لپاره یوازې د غونډوي هیوادونو د پناځایونو او ملاتړ له امله وټوانې د فعالیت وکړي دوهم افغانستان د امریکا او نږدې هر بل لوی قدرت د روسي نیولې تر ایران او نورو پورې د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی وو
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپل اهداف ته رسیدلی و او د وټلو نیټه یې لمخ کې اعلان کړې و ښاغلی غنی د غشان په دې مرکه کې د جمهوری نظام سقوط د امریکا د غلط ټاټ له امله وباله هغه وویل
یو فالس اشورنس سیستم وی ور اشورت that a ceasefire would take place.
دوی د ډډ ورکولو غلط سیستم درلود. موږ ته ډاټا کړ شو چې اوربن بوشي او دراتونکو حکومت په اړه سیاسي خبرې به د تړون یو نه بیلودونکو برخه وي. خدا سي کوم څه ونه شول.
Part of the agreement which they were not.
محمد اشرف غنی په داسې حال کې د څرګندونې کوي چې یو کل وړاندې طالبانو د پلازمینې کابل په ګډون اکثر ولایتونه له جګړې پرته ونیول. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر غنی له طالبانو سره د جګړې ژمنه کړې وه او دوی تمنه درلوده چې هغه دې له هېواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د تیر کال په نومبر میاشت کې له سی بي اس سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی له سقوط یواش په مخ کې ورته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی و چې له طالبانو سره به تر مرګه جګړه کوي، خو بل ورځ له افغانستانه وتښتید. هڅه مو کړه د ښاغلي غنی د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته به تر هغه بیرته ستون نه سي چې په خبره یې د ټولو افغانانو ښځو او نجونو اساسي او بشري حقونه تامین سوي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په خپله تېره یوه کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ له محرم پرته د سفر کولو بندیزونه هم لګولې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څونو راپورونه او ستاسې پیغامونه لرو. په یو شمیر آسیایي هیوادونو کې ځینې افغان محصلان له زده کړو وروسته د ژوند کولو په اړه اندېښنې لري. هغوی دا کوي له هغه وروسته چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شوي، کورنیو یې افغانستان پریښی. د دوی په خبره سره له دې چې په افغانستان کې د کار زمینه نه ده برابره، خو دوی مجبور دي چې د زده کړو له پای ته رسېدو وروسته خپل هیواد ته لاړ شي.
مشکله اومدی کې بعد از ختم تحصیل
هغه ځوان چې درې کال وړاندې لډیرو هیلو او ارمانونو سره د لوړ زده کړو لپاره ترکیه ته تللی وارث وای اوس مهال د ترکیه په یو پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د دریم کال محصل دی. د هغه په خبره له هغه وروسته چې طالبان په افغانستان واکمن شوي، دوی په نورو هیوادونو کې ول زیانمن شوي قشرونه څخه دي. وارث لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل کورنۍ وروسته یو حالات اړ کړ چې افغانستان پریږدي، خو نوموړی بیرته افغانستان ته د تک او همداراز په که کی د پات کی دو پړاندې نه لري.
شخصا خودم به عنوان یک کسی که اینجا دانشجو هستم، فامیلم بعد از سقوط نظام دره
زه خپل چې دلته درس وایم او کورنۍ مې روسي په افغانستان نه ووتله، هلته کورنۍ ته او دلته د خپل ځان په اړه سخت اندېښمن یم. په یو ګنګ حالت کې بن پاتې یم. که زما درسونه دلته خلاص شي او زه بیرته افغانستان ته لاړ شم، هلته څه وکړم؟ او کله افغانستان نه بهر پاتې شم څه برنامه جوړ شي؟
بیرون از افغانستان بمونم چی خواهد شد؟
د وارستان دښنه په داسې حال کې ده چې په ډیری آسیایي هیوادونو کې د زیات شمیر افغان محصلینو د پاتې کېدو اسناد د زده کړو له پای ته رسېدو وروسته ختمیږي. عادل هم چې په بنګلاديش کې د سیاسي علومو د دریم کال محصله ده ورته اندېښنه لري. عادل وایي دا چې عمر لا تل سپورته دی هغه اروپایي هیواد ته چې کورنۍ ورغلی دیتا اجازه نه ورکوي چې خپل کورنۍ سره یو ځای شي.
دا شرایط قرار درم
داسې شرایط کې يم چې نسم کولای خپل هوا ته بیرته ولاړ سم، نه هم خپل کورنۍ سره یو ځای کېدلای سم. زه یوازې درې کاله د بنگلاديش ویزا لرم چې هم دلته پاتې سم،
اقامت او شوبشم.
د افغان محصلین په آسیایي هوادونو کې له سختو اقتصادي ستونزو هم شکایت لري. دوی وایي له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان واکمن شوي، کورنۍ د دوی د ملاتړ په برخه کې د اقتصادي ستونزو له امله پاتې راغلي او هغه دولتي پیسې هم تر اوسه دوی ته نه دي ورکړل شوي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت نظر په دې اړه راواخلو، خو د دې وزارت وین احمد تقی د راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
د راپورونو په اساس په وروستیو سیلابونو کې 3390 کورونه ویجاړ شوي چې اکثره یې د لوګر ولایت په خوښۍ ولسوالۍ کې دي، خو د لوګر اوسیدونکي وایي چې له دوی سره مرستې نه دي شوي.
په لوګر کې طالب چارواکي او د یو شمیر خیریه بنسټونو استازي وایي د خوښۍ ولسوالۍ سیلاب ځپلو سره د اړتیا وړ مرستې نه دي شوي. د دوی په وینا یاد سیمه کې د تیرې شنبې ورځې او یک شنبې شپې پر لپسې ورښتونو او سیلابونو د خلکو سلګونه کورونه له منځه وړي چې اوسمهال له خیمو څخه په یو نوي جوړ شوي کام کې اوسیږي. چارواکي او د خیریه ټولنو غړي له نړیوالو ټولنې او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو څخه سیلاب ځپلو سره په ټولو برخو کې د لا ډېرو مرستو غوښتنه کوي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب آزادۍ رادیو ته ویل
هر شي ته اشد ضرورت لري، د پیلند لپاره دوی خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانی لوښ ته ضرورت لري، غذایی مواد ته دوی ضرورت لري، د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرستو ته دوی ضرورت لري، د خوب لپاره بسترې پرشونه، یعنی یو انسان چې د روزمره ضرورت لپاره او د مشکلات د حل لپاره او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ضرورت لري، د کورنۍ ټول ضرورت لري.
د کاروان د خیریه بنسټ مشر بادشاه ولی کاروان وای د خوخی سیلاب ځپلو خلکو کورونه ځمکې او باغونه هرڅه د لاس ورکړي.
له ټولو ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسساتونو د دوی هم دغه وختونه ده چې دوی سره عاجل دغه برخو کې کومک وکړي. خلک نه هرې نګانه وځپل شول، هم یې هغه اقتصادي ستونزې لا ډېرې شولې، ځکه باغونه میوې له منځه تللې دي، د دوی کورو کې څومره څه چې درلودل کورو کې هغه له منځه تللې دي.
بیا په لوګر کې طالب چارواکي وایي د بیلابیلو بنسټونو لخوا د خوښۍ ولسوالۍ ته مرستې رسېدلي، خو د دوی په وینا دا مرستې او امکانات د خلکو د اړتیاو په پرتله لږې دي. د لوګر د خوښۍ ولسوال مولوي میر هاشم حزب الله وایي
سلهاو کورونه تخریب شوي دي، نیمه مالو ته زیان رسېدلی، د کورو ته زیان رسېدلی، زراعتي ځمکې خاصې پکې ختمې شوي دي، او په حال خو مرستندوی ټولنه راغلی دي. خواستم دا ده چې نورم راسي لدین زیات اړتیا ده، دی ولس غربت ویل دي، سیلاب زپل دي، د خلک نو ډیر شانو ته اړتیا لري.
د خلکو د ستونزو د اساسي حواري پاړه بیا لوګر ولی عنایت الله شجاوی د خوخی اوسیدونکو په وسنه یوزایونه کې زکه خوندې نه دي چې دوی د سیلاب په مسیر کې پراته دي.
خدا خبر مو ته کړه ته د خلکو پیشنهاد کړه په دې ارتباط یقینا نه علاقه چي ده د سرود خانه ده، هغه استقامت کېدل شي در وخت لپاره سیلابونه راشي، هغه لپاره مو تصمیم دا شې ده چې د مشرتابه سره په رابطه کې کیږو او د غوډ لزومدید مطابق په دې تخوندي ځایونه ان شاء الله برابر او په وخت سره.
د اکاس پسل رويشتمه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا په افغانستان کې د سیلابونو لقبل د مرګ جوبلې او زیانونو پاړه خپل تفصيلي راپور کې ویلي چې د اګاس د روانه میاشتې د اول نیټه په دې هیواد کې د سیلابونو لقبل یو سلوات الله سو کسانو ژوند د لاس ورکړی دی. د راپور لمخې یوازې په لوګر کې د وروستۍ سیلابونو لقبل تر شلو زیات کسان مړه شوي، دیرش تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه زیانمن او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
و هم اوریدل چې د لوګر اوسیدونکو چې وروستۍ سیلابونو ځپلي وایي مرستې نه دي ورسره شوي. تیر ورځ د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې د تیرې اونۍ په سیلابونو کې 130 تنه کسان وژل شوي او تر 250 ډیر کسان ټپیان شوي، خو په دې اړه یې تازه ارقام له رسنیو سره نه دي شریک کړي.
زه د هلمند ولایت د مساکله د ولسوالۍ د لوی ریګې د کلي څخه ستاسو سره اړیکه کې یم. زما د افغانستان د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې محترمو، زموږ وطن ته تشي یو احت راواستوئ، راسئ ورته وګورئ. قسم به درته واخلم چې زموږ څخه د اوبو د نیستۍ په خاطر لمونځ پاته شوی دی چې اوبه د اوداسه اوبه موږ نه لرو. تشي راسئ زموږ کنډوالې وګورئ چې موږ ستاسو سره موږ په دې جهاد کې په دې تحریک کې داسې درسره خوښ شوي یو. زموږ رایونه وګورئ، زموږ خوږ وګورئ، زموږ د شهدا پوښتنه وکړئ. تاسو خو موږ ته څه پاملرنه خپل تر واسه وکړئ. د مشرانو څخه دغه غوښتنه ده او د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه او د ټولو محترمینو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ غږ تر لوړ پوړو مقامات رسول شوی. چې دا مشران دې موږ ته یو احت راواستوي. موږ د اوداسه اوبه په وطن کې نه لرو. په وطن کې په لسو کسو کې یا په شلو کسو کې یو سړی هندارې لري، هغه ګرد وطن ورته متوجه دی، نو موږ ته د خوراک اوبه نه راکوي. ملامت هم نه دي، بېچارهګان کستونه یې وچ کلک سوده. تاسو خو زموږ سره یو کومک وکوئ، تر ریاض د خدای تاسو خو موږ ته یو توجه وکوئ. موږ هم د دغه خاورې بچیان یو. نو زما دا غوښتنه ده چې دا زموږ غږ تر لوړ مقاماتو په وار وار ورسوي. د توجه څخه مو یو جهان مننه. زه د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د لیري کې د کړي عبدل لی ستاف سره په اړیکه کې یم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من زمین له غزنی ولایت خبر کوم. مو کور او برغلی دی د غای کلندر صاحب کې. د غای کلندر صاحب لی راپورټ ته وګړي رالیا او هم ته مجاهدینو کومک ډیر وکړو. او بو ولا ډیر دي څنګه چې څنګه نشته یا کولای کم دي یا کولای کم دي خدای دې څه ولای دي څه بس نه بس نه بس نه دا لږه تر دم دغه لرم چې ولې دا نو لک نه نو څه خبر. السلام علیکم.
علیکم. د هرات ولایت کم ماجرین ازادي راډیو کوم زموږ دغه کم ماجرین د شرایط سازور اګریشن په نامه دی. دغه ته د دولت په خوا ماسات پای استوجونه کیږي. دغه چې طالبان راغلي دي موږ خلک بې کومه کړو، بیا ارتفاعات ورسو او ماسات ماسات راته وایي چې موږ ته والي وایي چې کومک مو ورسره کړو. نو زموږ د دغه چکوړو چارواکو څنګه وو ته دغه عمارت مسؤولانو څنګه دا غوښتنه ده. دغه زموږ د کمپ ماجرین په خوا ته دی لږ توجه وکړي. دا خلک د مرګ سره مخ دي، د پروژې سره مخ دي، نه لري چې د دغه ځای خوا ته ځانونه وباسي. دغه زما اواز تر ټولو چارواکو پورې ورسوي. وسلام.
د هغو اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل چې له موږ سره یې شریک کړي. تاسو هم کولای شئ کچیرې ستونزې لرئ له ازادي راډیو سره یې شریکې کړئ، موږ یې تر مسؤولو چارواکو رسوو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي راډیو ته غواګیاست راډیو ترڅنګ خبرونه پر وی پاڼه هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. زموږ پته ده ازادي راډیو ټکی کام. لګورستا درسي سات خبرونه پیلېږي، خو له هغه مخ کې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدله شي. نوموړي دا خبره د امریکا د هغو دیارلسو سرتیرو د لومړني تلین په مناسبت کړې ده چې د کابل د هوایي میدان په برید کې وژل شول. په هغه بیان کې چې د بهرنیو چارو وزارت خبر کړی راغلي چې دوی لا هم د هغو کسانو په لټه کې دي چې د کابل په میدان کې برید وکړ او د دیارلسو امریکایي سرتیرو ترڅنګ یو سلاویا افغانان ووژل. په دې بیان کې ویل شوي چې امریکا د سولی ډیپلوماسۍ او نورو اقداماتو له لارې هڅه کوي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځالی بدل نشي. د ایران کې شیر هوایي شرکت افغانستان د خپلې الوتنې پیل کړې. د ځینو ایرانی رسنیو په وینا دغه شرکت لومړی الوتنه پرون جمعه کندهار ولایت ته وشوه. د طالبانو د حکومت د هوایي چلن وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا وایي د کیشیر د الوتنو په پیلېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ تګ راتګ اسانه شي. په کندهار کې د ایران قونسل علی رضا حجزاده وویل دغه هوایي شرکت په پونې کې دوه الوتنې کابل او کندهار ته کوي. تر دې مخکې د ایران ماهان هوایي شرکت افغانستان ته خپل الوتنې بیا پیل کړې وې. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هر ورځ په 45 هیوادونو کې تر 50 میلیونو ډیر وګړي د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. انټونیو ګوټریس دا خبره د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې وکړه. هغه زیاته کړه چې بیړني اقدام ته اړتیا ده ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې اړمنو خلکو ته مرستې ورسیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې بېوزلي پکې ډیره ده او میلیونونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د قرغزستان د ملي امنیت دولتي کمیټه وایي پرونې د دغه هیواد د جنوب په بادکان سیمه کې درې تنه چې ویل کېږي د جهادي ډلو غړي دي نیولې. په شکمنو کسانو کې یوې د ابو نور په نوم پیژندل شوی او کمیټې ویلي چې هغه د یوې افراطي ډلې مشر و. دا ډله تورنه ده چې څو کاله یې په سوریه کې د ترهګرو سازمانونو د ملاتړ لپاره وسلوالې غلاوې کړې. او د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې په ممنوعه سیمو کې د عکسونو اخیستو په تور د یو جرمنی وګړي د نیول کېدو خبر تایید کړ. دغه وزارت آزاد اروپا راډیو د ایران څنګ فردا ته د جزئیات لو ورکولو ډډه وکړه، خو سرچینو رسنیو ته ویلي چې دغه شپږ شپېته کلن سړی لیوی میاشت راهیسې په ایران کې بندي دی. د راپورونو له مخې دغه سړی ایران ته د سفر پر مهال په موټرسایکل د تهران او تبریز په ګډون څو ښارونو ته تللی و. اوس هم لژمنې سره سم درسي ساعت خپرونه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
درنوز د کوونکو السلام علیکم. لازادی رادیو څخه د درسي ساعت یو بلې خبرونې ته خرغلست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنوز د کوونکو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو، او اوس د اووم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به نن له استاد د ځمکې د حرکتونو په باب درس واورو. دا چې ځمکه څو ډول حرکت لري، د ځمکې د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي، او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي. زو او د درس دوام له خونکو اورو.
موضوع د ځمکې وسیع او انتقالي حرکتونه. ځمکه سوارلس دوله حرکتونه لري، خو موږ دلته یوازې د ځمکې وضعي او انتقالي حرکتونه وایو. د ځمکې وضعي او انتقالي حرکت، ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري، وضعي حرکت او انتقالي حرکت. لومړی وضعي حرکت، ځمکه په 24 ساعتونو کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي او خپله دوره بشپړه کوي، چې دې حرکت ته د ځمکې وضعي حرکت وایي، چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. یعنې دلته یوازې د ځمکې حرکت پر خپل محور باندې دی، چې د دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. انتقالي حرکت، کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور تر سره کړي، همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي، چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي. وضعي حرکت، ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي، خو انتقالي حرکت، ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي. یعنې د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي. د ځمکې واټن له لمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري، چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتره دی او ډیر لرې واټن یې 1.25 میلیونه کیلومتره دی. د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یوه ثانیه کې 1.5 کیلومتره په چټکوالي سره ترسره کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران، چې کله ځمکه د سن یا لمر، چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی، د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي، یعنې په یوه کال کې راګرځي او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځته راځي: پسرلی، دوبی، منی او ژمی.
دوم ټولګي درنوز د کوونکو، له استاد مو واوریدل چې لمر څخه د ځمکې واټن په ژمي او دوب کې سره فرق لري، چې نږدې واټن 1.5 میلیونه کیلومتره دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بچو لا ازادي
راغله. دا تم ټولګي درنوز د کوونکو ته خراغلاست وایم او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو. درنوز د کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچی اقلیم ته بیل شوی، خو په پیل کې به خونکې د اروپا لوی وچرو پیژني او دا بول ولو چې ولی د اروپا او آسیا وچی پیولم ایرو آسیا لوی وچه دیږي. زو او د درس پورا بیان لخون کی اورو.
اروپا د نړۍ د کوچنیو لویو وچو لړلې څخه ده، چې په متدله سیمه کې پرتا ده. د دې لویو وچی شمال خواته شمالي کنګل سمندر، جنوب خواته د مدیترانې سمندرګي، ختیځ ته د آسیا لویو وچه چې د اورال غرونه، د اورال سین، د کسپین سمندرګي او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیل شوه او لویدیځ ته د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی. اروپا د اسیا لوی وچې سره نښتې ده او له همدې سببه یو شمیر جغرافیه پوهان اسیا او اروپا یوه لویه وچه ګڼي او د یورشیا په نامه یې یادوي. د اروپا د لوی وچې پراخوالی 10 میلیونه کیلومتره مربع دی او په 2006 میلادي کال کې یې د وګړو شمیر 2.2 میلیونه 6,2,600 تنو ته رسېده. ځینې مشهور سنتي هیوادونه په دې لویې وچې کې پراته دي. اروپا لویه وچه د ماتو سواحلو، زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچه کې ننوتې دي زیات شمیر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ یې دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو. د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې، سویډن او فنلند هیوادونه پراته دي. د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې، بلغاریې، بوسینی او هرزګونی، سربستان، کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري. د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي. د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لویې وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پراه، مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننی برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوې ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی یې معتدل او باراني وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکې ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. کچیر تصویر ته وګورو. په دې تصویر کې یوه خوا آشنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالی برخه قطبی، په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبی سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
هوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې د اروپا لویه وچه د بارانونو او ډیرو اوبو د لودو له امله مرطوبه یا لندبله اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډیره مناسبه ده، خو په مرکزي برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري او له کرهنیز او اقتصادي پلوه یې هم ارزښت لږ دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافي درس ته غواګدو. په دې برخه کې ښوونکی موږ ته د کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوه شو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به واوري چې کانګو حوزه د استوایي ګڼو ځنګلونو له امله د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یوه مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافي په اړه لا ډیر معلومات د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بل لوی حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیری تودوخې او زیاتو بارانونو ګڼ ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتاتو وده دلته هیڅکله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 مترو ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایي برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نری بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالی هم وینئ چې ډیر جګوالی لري، ارتفاع یې ډیره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو، کینشاسا او د دې ترڅنګ د افریقا د لویې وچې حاکم دولتونه د پرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګیو څخه استفاده کوي. د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایی باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلې او یو له بل څخه لیرې پراته دي، یعنې خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله دې په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په پاشل توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 4,300 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځې خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوه درختې چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی شو چې په کانګو کې یا د کانګو په سیمه کې داسې درخت شته چې تر 50 متره ارتفاع ډیره وي.
او د خپل زیات او بو سره د اطلس سمندر کې تویږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوالابا په نوم یاد شوی او د خپل مرستیالانو سره د افریقا د لوی وچې د خاورې یو اشاریته برخه په بر کې نیولې ده. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل د سیند څخه لږ خو د اوبو حجم یې زیات دی، چې دا د اوبو د اخیستنې حوزوي په استوایي سیمو کې پرته ده او هلته ټول کال باران اوري، نو د اوبو څخه ډک وي. د خپل بهیر په پورتنی برخه کې یې ځړوبی هم منځته راوړی دی.
درنوز د کوونکو مننه چې تر دې دمه خبرونه ته واګی است. و موریدل چې د کانګو حوزه له ظاهر هیواد څخه سرچینه اخلي او د دې حوزې د پراخوالي له امله د دې حوزې په اوږدو کې خلک په پاشلي توګه او یو لبل لري ژوند کوي او د دې د بوختیا یو وسیله هم کرهنه او مالداری ده. او اوسم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د جغرافي پراتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. د اول ټولګي زده کوونکي به پراتلونکي درس کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولولي او ښوونکی به دا راته ووایي چې سمندر ته لارې نه لرلو د افغانستان لپاره کومې ستونزې زیږولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اروپا د قانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا بولولی چې یادو قانونو ترلاسه شویو مدني موادو د اروپا د صنعت په وده کې څومره مرسته کړې. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد د سویس کانال په باب معلومات ورکړي، دا چې دا کانال د چا په نوښت وکیندل شو او د کانال په اوږدو کې پرتو هیوادونو ته اقتصادي ګټې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي راډیو او لرن افغانستان موسسه ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خبريږي او دوهم اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره وو، هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفاده په کتاب کې شته تمرینونه حل کړی او پوښتنو ته یې ځواب وایي. تر بلې خبرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه را پیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه، او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي، ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي، ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دا زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا یې صحیح طریقه نه ده. او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅ، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دا یې باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي، ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دې نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره له پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي، دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي، او له هغه څخه که پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي، دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.